عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال امیم جلالزی د شعرونو پر ژباړه راته غږیږي.
شعرم د نور ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته.
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه یې له ترنم سره علاقه پیدا شوې.
دغ دې خدای ما را باندې ونو ناروغ یار بلا دې واخلم.
لانځورګر عزیز الله توخی سره مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیله خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمیدالله فاروقي لخوا د جنوبي اسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوې ماډل رول سبا قمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهوره شوه چې د پاکستان له یوه دیني عالم مفتي عبدالقوي سره یې ویډیو او سیلفي عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14مه په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابی وه. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال له خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډیرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتي وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي، خو ښاغلی امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شعر په ژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شعرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شي چې د ښاغلي امیم سره مې کړي. امیم صاحب، ادبپوهان دا خبره کوي او وایي ډیره مشکله ژباړه د شعر ده، او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوئ، معنا ته ډیره توجه کوئ، جوړښت ته ډیره توجه کوئ، مفهوم ته توجه کوئ، موسیقي ته توجه کوئ، کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت وساتل سي؟
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سوه د آزادو شعرونو مسله. مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش مې داوي چې مفهوم هغسې راولېږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي، د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې راولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر دا وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري، خو زموږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مو کم دي نو زکه په یو لغت باندې ورڅو مفاهیم ولیکدو هم دي اساس باندې کله کله زار سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کمه تاسو بلوستي وي ما کوشش کړی د څو څو زلم ترجمه کړی د یو مثلا یو بند یو شعر اړولې مې د سره کوچنی شعر زه درته وایم
مهرباني
په ډیر افسوس سره غواړم دا هیر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د آسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم.
یو څو بېلګې به راته ولولې او بیا به دا هم راته ووایاستی چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي کوم مهم ټکي دي چوکو ته باید توجه وکړي. مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویل ولې.
یو شعر ده، زما زړه خو څه دیوالې میخنه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې او کله چې د زړه وغواړي ترې لرې کوې به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هیرېدل به دې د هیرولو په بدل کې وي، خو یاد لره هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غدا سمان ده. یو بل شعر ده چې اے زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لری سړی، اے زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړی، مینه در سره لرم، د خپل خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. دا هم دغه د آسمان. او یو بل یې ده، وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي. دا
او عجیب تجربه لري دا خلک، دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا او عجیب بیا بیرته سره پیوند کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان زه ته نور ټول خپل ژوند کې ډیر وړې وړې تجربې لرو، خو زموږ استاسي دا ورتیا چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې رخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم همهغسې نه وي. زه خپله همې کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي. د خپلې تجربې او د یوې هوایي خبرې ډېر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم. ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده خو زما خپله تجربه ده، راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي.
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري، کلمې هم همداسې دي، خیالونه هم همداسې دي، مفاهیم هم همداسې دي. او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې، فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی، ته په جدي شاعري کې یاد کړې. دوی وایي وایي ګوره دا سویه، ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې او صرف هماغه شاعري ګڼي، له هغه را لاندې بیا شاعري نه ګڼي. حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعري چې پښې په مځکه نه وي د هغو ګلم ټول سوی ده. امیم صاحب په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسایل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وسي چې هم هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او هم یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي.
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل لیکل او لغز څخه مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخلي، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې موږ وایي پانګ او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي. د ژبنې اړه ده او د مفهوم مسلې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بل ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کړ پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټوکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کور مدان تر اوسه به مو داسې حساب شته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهشته را سره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مونږ ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د آسمان دی چې هغه د مشوڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې شته. یو کتاب یې د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سره چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غاده آسمان ده. دا وایي چې مړه شم د ګور پر تیږه مې د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې د یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم د مشواڼۍ
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن.
ژوندی اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
افغان انزورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیر شو کلونو راهیسې انزورګری کوي. دی وایي په دنیا کې انزورګری ډیره بدله شوې ده خو افغان انزورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. توخی صاحب، که دا راته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره. نو بیا مې څه شروع کړو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله یا پنځلس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود. د ما یو مشر ورور زه ډېر تشویقولم، نو پس له هغه څه زه تشویق کړم. نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مختب ول، نقاشي او خطاطي ډېر د هنرونه مختب ول. څه پکې کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و، دا ټول کارونه مختب ول. پس له هغه څه زه د انسو زراعت نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه څما شوق علاقه درلود نقاشي،
یعنی تقریبا شاوخوا څلور دیرس
څلور دیرس. البته په دې څلور دیرس کال کې مکمل اکاډمیک شکل نه، نو ابتدایي شکل او پنځلس کال وخت نیسه. نو پس لغه څما اکاډمیک کار شروع کړ.
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو؟
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې، چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده، دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده. نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا په رنګو بلد سي، په مکتبو باندې بلد سي، مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي، بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي. لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلا په افغانستان کې ډیر مروج ده، اکسپرسونیزم. پس لغه څه بیا مخته ځي، بیا نو تجریدي مکتبونه دي، مثلا فیویزم ده، کوبیزم ده، نو مختزه مدرن آرت ده. نو دغسې مختزونو ډېر مدرن مکتبونه دي چې هغه هم کولی سي هنرمند مکتب وزي، لیکن بیا یو تجربه غواړي، ښه اقتصاد غواړي. مثلا خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډېر په بد شرایط کې قرار لري. یو خو محیط لیاخوا خلق لبخوا اقتصاد او د بخوا زموج د سیو بخشونه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندان ته پام کوي او وزارت اطلاعات او کلتور لرو څنګه به توجه ده بالکل به تفاوت ده د هنرمندان پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړی
ما په تعداد تقریبا 990 تر زر تابلوګان څخه ما شروع کړه کار کړی
نندرتونه نمو درلو
بله ما نمازګاګان ما ډېر دلو څخه پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزی شو تاشکند کې ما نمازګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت از ماجر سون پاکستان کې تقریبا ډېر نمازګای مدلو بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه لاړ هندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګا د لوټ څخه په 2006 کې وو خانه فرنگ روشن پنوم یاد ده سه یو گالری دلوت آل تا دیما یو نماشگاه و یو روسی نقاش و یو هندی نقاش و بیا می پا کرشنارد گالری که یو نماشگاه دلوت بیا پا دی آخر وقت 2014 که یو نماشگاه ما دلوت پا گرگاون یو منطقه ده چه ابتباط دی نیو دیلی سره ده لری نوال تا یو نماشگاه ما ور که سغم دیما انفرادی نماشگاه و
ماشاءالله خدیر نندارتونو نمو درلود طبعا پا دی که با مختلف آثار خرطسه ویم یه ستاس کوم یو تابلو و چې ډیره خلکو توجه ورته کړی ده او په لوړ قیمت خرڅه شوی ده
یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد صدی شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت و څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چې کار مې کړی و هغه کاپی نو ما خپله کار کړه هغه ډېر ښه قیمت یو ژورنالیست دی جاپانی واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالری کې ما نمایشګاه دلوت د ما درې اثر هلته خرڅو یو پورټریټ و افغان وولټمن په نوم یادې ده یو سپینګری مې کار کړی او یو جام منار دی هغه و هرات
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2015 کسان شمیر تر ازینو نو او دسی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دي خصوصیات او
چرته وایي بل ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل باندې
ټول ظرافتونه
او ظرافتو سره امپرسیونیزم مکتب داده سه په خو مثلا تاسو ته وایم چې وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب څه پغه کې مثلا منګاګ د داوینچی د پل سیزان د ګوګان د پل ګوګان د دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه وای تورول مثلا بیا به د سی یو رنگ به پکې وکل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا د سی پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې څه دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخت ده کډبر ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکړه د کنواس ته څه رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رستګنو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سر پغه کې پغه واقع به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات ځان خلاص کړي ما یو داسې مشوره ده باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا پار شکل کارول ایسی ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کی مثلا راس یا بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ کوم متوجه سو زام کړو غریب د افغانستان کوڅې دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نظر خلاص کې کوشش کیږي چې تحصیل لاندې رانه سي دي او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
تاسو هند کوم ډیر وخت تیر کړ
bale
التم بمم لدلې چې د هند نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اته درنګونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني چې په خیال کې چې په تصور کې چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموال وو سم په مغه ډیر وړو وړو باریکیو په سیګرزي په دې باندې حساب کوي ال دا چې په دنیا کې هغه باریکي نورې لنګې سوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انزور کی زموږ نقاشان دې ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي حالت څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي احساس ته هنرمند دې باید کوشش وکړي چې خپل احساس وړاندې کی فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدایو کې چې په یو کانواس کې د خپل دغه رنگ وهي
او صرف یو برس وهي
دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ته دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سي دي دغه شی کورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په خاطر چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتیبات لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته ووسم او یا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس د هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لته نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالي ورسي ډیر مننه چې رالې او زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس د نقل وار دی وغمې د ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاس نیولی ګرځوي
اروا خلق چیز دکړی وکړی او ظلمکې شو پلار ورته وبیل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کچھ نه نه اوس نو هغه وخت را رسیدلې چې لکور وو سی مسافر شي زبای و پیړی درکړم سفر پیل کړه د پیړی بارول او تشول د مالونه خستل او خرڅول ستکړه خه پورا زحمت وباسه زغواړم چې څومره ژر کېدای شي د ژوند کولو په هنر پوشي پلار زوی ته 2000 روپۍ ورکړې چې مال ور باندې راونیسي او بیا یې و پلوري او ګټه پکې وکړي هلک له کوره رخصت واخیست بیړۍ ته وخوت په سمندر کې مزل پیل کړ لخه مزل ورسته بیړۍ په یو بندر کې ودروله په ساحل کې راکوس شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړې وي مالونه واخلي د دغلطه یو تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت کې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې د له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی مړی خو باید شر تر شره خاورو ته وسپارل شي هغه ځواب ورکړ دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی وو او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پوری د دغه کس پور نوی ادا شوی مړی یې نه خخیږي نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پریشي که د مړی و روپۍ پور هم پاتې وي د خخولو اجازه یې نشته ده وویل ورشي ټولو پور ورکوونکو ته یې ووایاست چې راشي چې پیسې ورکړم په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړی باندې پیسې باندې وي د ټولو ته پیسې ورکړي او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي خپل بیړۍ ته وخوت او تشلاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل عجیبه ده ډیر ژر راغلی. د چې ټول پیسې د پردی مړی په پور کې ورکړې وي پلار ته پلمه وکړه وی ویل سمندري غلو مې د بیړۍ مخاوني ولا ایثار یې کړم او ټول پیسې یې رانه یوړې. پلار ورته وویل شکر دی چې ته ژوندې یې چې سروي خولې ډېرې دي غم مکوه زه به نورې اووه زره درکړم خو دا ځل به پام کوي په همغه لار به نه ځي چې غلو پکې شکولی وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ خدای پاماني یې واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یوه بیړۍ ولیده او له ځانه سره یې وویل دا خوخه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي رازه سلام به ور واچوم خبرې به ور سره وکړم ګوندې د لارې ملګری شوم. د ترکانو بیړۍ تا ور وخوت او له چلونکي پوښتنه وکړه له کومه ځایه راځي. هغوی ورته وویل له ختیځه راځو. د بیا پوښتنه وکړه څو مبار کړي دي. هغوی ځواب ورکړ نور بار نه لرو یوازې یوه ښکلې ښځه راسره ده. د بله پوښتنه وکړه دا ښځه خرڅوي په چای خرڅوي. هغوی ورته وویل هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده راو متختوله ځکه ډېره ښکلې ده ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل په اووه زره یې خرڅوو. د اووه زره روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي ټول یې هغوی ته ورکړې. انجلۍ یې خپلې بیړۍ ته راوسته واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید پلار ورته وویل ډېر داسې ښکلی او تازه ښکاري لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. ده ورته وویل پلاره یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی په لیدو به یې بې حده خوشحاله شي. یوه ښځه مې راوستې ده زما ښځه اوستانګور د ترکیې د سلطان لور ده. پلار یې ورته په قهر شو احمق یې وباله او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وي او نه یې کوم کسب او کمال زده وو ښځې ته په ژړا وویل اوس به څه کوم زه خو نه پیسې لرم نه کمال. ښځې ورته وویل غم مه کوه زه انځورګره یم زه به انځورونه باسم ته یې په بازار کې پلوره خو ګوره چې هیچ چاته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم. ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل ګزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي د خارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنې ووهي د خوښې شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګري لور میړه چې دا حال ولید په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وویستل او میړه یې بازار ته یوړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل په خپلو منځو کې سره وویل دغسې انځورګري به د سلطان لور کوله دا د بل چا کار نه دی دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمی ته وویل انځورونه په څو خرڅوي. زلمی ځواب ورکړ بیه یې ګرانه ده یو هم تر شلو روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل سمه ده خو زموږ نور هم په کار دي که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل زه نه زما میرمن انځورګره ده راځئ کور ته به لاړ شو هغې ته فرمایش ورکړئ وبه یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي ونیوله وی تړله په بیړۍ کې واچوله خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاه کړ. نه ګرانه ښځه ور پاتې وه نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن و. هره ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي خو څوک یې نه پیدا کول. بالاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې ناهیلی ولاړ و هلته یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپل واړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل، ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل، زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله. بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډیر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل، بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل. بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده. بوډا به شپېلۍ، ګیتارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډیر پتنګ نشي سیلۍ ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډیر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید، په زړه کې به یې ورتیره شوه، دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلې سندرې او ښکلې نغمې خو یوازې د ښایسته وي. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه، له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل، دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغمانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلۍ غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېچول شو او چې د ګلونو له منځه راووت، حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره وروختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل، ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي. زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای، ورستنیږو او را سره ملګری کوم یې، ته پکې څه وایې؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بې له دې چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، له ژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیم از ما او نیم ستا کېږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکی پوره وړی یم، زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدې، دا به زما وي. بوډا وخندل، ویې ویل، ته ډیر سخي زلمی یې، ما پیژندلی، خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروا یم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی، دا ټول د هغو خو برکت دی، زه هیڅ شی نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي، له سترګو پناه شو. د زلمی بیړۍ چې د پلارنۍ ښار ساحل ته ورسېدله، ټول خلک ورباندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ وو او زلمی ته یې غیږ ورکړه د زلمی پلار وو. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په دیرو وجرو کې لډیر په خوا د نورو مجلسونو ترڅنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې ښه غونه لري اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري، دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خان، ترنم خو له ساز سره هم کیږي او بې سازه هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوی؟ بې سازه ترنم کوی که له ساز سره؟
زما خو تر دې وخته بې سازه ترنم و، ځکه چې تنهایی وه، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډیر مې ناشنا سم زمزمه کاوه. هغه مې اوریدی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستی.
دا راته ووایاستی چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یوړلم، بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډیر راته مشکله وه، نو هغه به ما د شپې تر سهاره ویله. د شپې تر سهاره چې به مې ویله، د هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې، دا به مې تر سهاره اورېدلې. په هغه به زما خوب
یو وخت کې به دې دوه کاره کول
وکړي. هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الواله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم، تقریبا د ناشناس کومې غزل چې به ما اورېدلې وي، هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وي. خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه سوي
وخت تیر سو؟ نه پوهېږم چې ولې. په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، آواز هم ښه راپورته کېدی. دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوي، ترنم وایي؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدلا، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډیو خوا ته ورنږدې شولم، یا مې کله تنهایی کې ژوند درلودې، او بیا مې خوشحال خان خټک ډیر مطالعه کاوه، بیخي ډیر مې مطالعه کاوه. په هغه وخت کې زما سره د ده د خوږ ژبې آواز داسې ښه خوند راکاوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي ده نو همدا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دي چې هغه کې ډېر ښه ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تیر سوی دی، مثلا دا اوس په روژه کې زما ډېر کوشش دی، په رامزایر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم، هغه ډېر بیخي زیات. نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یو په خپل وخت کې کار کړی دی او
د هند د سندرغاړو موبایل د کلاسیکو سندرغاړو په هغه کې د چا غږ ډیر ستاسو د توجه وړ ده؟
هغه ډیر چې و تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلی وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو و، اردو زما دپاره مشکل هم و، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر سو چې دا د سیګل آواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې. او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې و، څونې غزل چې ته ویلی دي، په هر کم چې ویل دي، مشکل د الفاظو درست و، مګر په کمپوز و او په طرز و، په لهجه کې چندانې فرق نه و.
تاسو سیګل یاد که د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې، هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، د بخښنه غواړم، د نوشا صاحب په قول باندې چې د سیګل تا غزل د ده پر حالات باندې جوړه وه، نو ده ته ځکه ډیره خوښه وه، ده چې هر څه غزلې وې ویلي وې، په هغه کې د ده دا غزل ډیره خوښه وه، او بیا ده ویلي هم و. دا په کتاب کې ما مطالعه کړل، د دې سټډي ما وکړل چې دغه غزل چې ما ویلې ده، کله چې زه مړ سم زما پر قبر به زما سره تاسې یوسي تر جنازې پرې، دا د ناشناس په آواز کې ما واورېدله، بیا مې د سیګل په آواز کې واورېدله چې ډېره ښه په خوند یې ویل ده، کېدله چې زه لږ څه د ناشناس پر طرز زمزمه کړم. او بیا هم دوی داسې وکړله چې کله سیګل مړ سو، هغه غزل یې د ده سره یوړل تر جنازې پرې. جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا،
الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا, الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا, امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا, امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا, ایک بے دل لوٹ گیا, ایک بے دل لوٹ گیا, ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا.
ڈیر زیادہ مننا. البتہ سائیکل زا ماورا ما ہگ مڈیر اور نس دیر سائیکل تھا بدبنا مودا کی مولی دا ساز لالو سر سندری ونا ویل ددی دلیل سو
دا ٹولن اس آؤٹ وم
بیا چې بیرته رالی ټولنې ته ولې دې دا کارونه
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي او زما دونی په اهمیت هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي.
اوس دې څه نیت؟
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید پر دې باندې کار وکړم او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اڅونې زما څه کېږي زه باید خلکو ته ځان ښکاره کړم.
یعنی اوس مو زړه ده چې د ساز لالو سره
سندرې
په دې برخه کې مو څه زده کړې هم کړې دي کم نه دي کړې؟
یا نه مې دي کړې. چیرې مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوي زه بېخي آماده یم هر څوک چې وي.
تاسو په خپلو خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړ د هغه یوه سندره چې ستاسو ډېره خوښېږي هغه راته ترنم کوي.
درست د ده پښتو غزلې او پارسي غزلې خو دا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناست وې, مګر اوس چونکې وخت ډېر تېر سوی دی نو د هغه ډېرې نرمې غزلې چې دي او د چې په هغه اول سر کې ویل دي او شم خوږه آواز کې ویل دي هغه به زه درته ووایم چې د په اول ورځ په راډیو کې ویلې ده د ده په قول باندې.
ناروغ یار بلا دے واخلم درد خدای مرا باندے وین او, ناروغ یار بلا دے واخلم ناروغ یار بلا دے واخلم خدای دے لدے وارے را جوڑ کا او ناروغ یار, خدای دے لدے وارے را جوڑ کا او ناروغ یار, خلق بوائے بخت توڑ دے آرے مرنا ناروغ یار بلا دے واخلم بلا دے واخلم, خلق بوائے بخت توڑ دے آرے مرنا ناروغ یار بلا دے واخلم بلا دے واخلم.
ډیره مننه. خپله مو هم ځینې طرزونه جوړ کړي دي که مو صرف کاپی ویلې ده تر اوسه پورې؟
تر اوسه مې کاپی ویلې ده, مګر کله ناکله مې مثلا داسې راسه جوړ شوي جي بیا مې هغه د یاد وتلې جي, مثلا لکه د رفیع دا غزل چې هغه د ده ډېره مشهوره ده مګر ما په بل طرز کې ویلې ده.
مجې دنیا والو شراب نه سمجھو میں پیتا نہیں ہوں, پلائے گئے ہیں مجھے دنیا والو شراب نہ سمجھو, میں پیتا نہیں ہوں پلائے گئے ہیں.
تو اس بعد غاگ دا پخوالی پیسہ کی مطمئن دیر چاوری دلی څه فکر کوي ستاسو غږ پوخ غږ ده کنه ده؟
مخکې پوخ و مګر اوس یې په مشکله سره وایم. خو دلته یو شی چې زه په ژوند کې تجربات لرم, مثلا لکه د سپورټس په باره کې چې ما تاسو ته وویل دا ګیدرنګ ډېر مست دی, دا ګروپ شکل چې دی دا ډېر مست دی. که چیرې ګیدرنګ یا ګروپ پیدا سي نو زما په فکر دغه د کمپوز وو دا د طرز وو د لهجې وو دا مشکلات به ډېر ژر پکښې کې حل سي.
ډېره مننه شفیق خان. پا په کابل کې البته مختلف ګروپونه هم ستدي چې تاسو کولای شئ هلته ورسئ، او په عین حال کې ریاست د موسیقي ده چې هغوی په همدې برخه کې کار کوي. رحمانی صاحب عمل تایی کله ناکله، نور استادان هم ستدي کېدای شي په دې برخه کې تاسو کار وکړئ. غږ مو ډېر مناسب غږ ده، ډېر ښه کور ماده.
تشکر، ډېره مهرباني.
Yeah.